السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تر روسي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې، د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر شتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزنډ یا فلج او ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او ان د مړینې سبب شي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم غړي منیجه تلاش پرون جمعه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن تلاش چې په هسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سر جوی ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نڅا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې 10 کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سکوهنې په ګډون په 12 مختلفو سپورټونو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د رویترز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړې چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورټونو او ورزشي جیمونو څخه منع کړي دي او پیغام ورسوي. طالبانو پر دې سربېره په خپل نږدې درې کلنې واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې ښځې په ډېرو نا دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. په غزې ترلنګه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزې ښار کې پر یوه ښوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدمتونو ادارو وویل چې په دغه برید کې چې د غزې ښار په مرکزی برخه کې پر تابعین ښوونځي شوی شاوخوا وڅلوېښت نور کسان ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ دغه برید تایید کړی خو ادعا یې کړې ده چې په ښوونځي کې دننه د حماس د قوماندې مرکز یې په نښه کړی دی. پوځ په دې اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د راپور له مخې په غزې ترانګه کې نږدې ټول ښوونځي د هغو کسانو پر پناه ځایونو بدل شوي چې د جګړې له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د جولای تر شپږمې نېټې پورې په غزه کې د 1540 ښوونځیو له ډلې پر 400 یا مستقیم بریدونه شوي یا د جګړې له امله زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په جون میاشت کې د غزې په مرکزي برخه پر یو ښوونځي چې فلسطینی کډوالو پکې پناه اخیستې وه د اسرائیل په هوایي برید کې لږتر لږه 3 کسان وژل شوي وو چې 12 ښځې او ماشومانو. متحدو ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوي پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگتن له کیف سره دغه نوي مرسته اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبر وړاندې ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیری په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو له مخکې د دې پروګرامونو ته ورول سیږي یو راپور لرو. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګری اتحادیو احتجاجي کمپ امپایل شو. دغه احتجاج مسولان وایي په کار د تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او افغانستان کې طالبانو حکومت ته دوی ورځې وخت ورکړی چې د استونزو غمې وخوړل شي. پاکستان د جولای په یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغې وروسته بارلونکو موټرو ته پر تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشروي دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلې چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ډاکومنٹ ټیټ په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټر ټیټ کې جو سره اګریمنت شو په هغه اګریمنت کې زموږ ته دا ویل وایناګان شوی چې موږ به ان شاء الله د یو موټر وان ته په ورځو کې لا پنځو ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو به د مرغه د درې څلور میاشتې وشوي چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو دل جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ د پالیسی وکړه چې کوم ګاډي سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای نو تقریبا 15 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زمونږ نن احتجاجي کیمپ لګول کدا مسله د دوړ حکومتونو حل نه کا نو نخر میدون کې هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست لومړۍ نیټه د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروری دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسی کولای. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزه او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایی کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوونه درېونه شاوخوا کې هم یو ډرایور نشي کولای یو کلینر نشي کولای یا دیو لارې مالک یا ترانسپورټر نشي کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارو تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده نو دا اوله ګس پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی د سند نه ترلاسه کړي اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست لومړی نیټه نه راځي په تورخم بندر کې د قیودات زیات شوی دی پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولای سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي خو په هر شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نور دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه بارون کې موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او له دې درکه سوداګر بغلرون کې کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه می ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملمدې د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پیل کې بدره توای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ځوان کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند په اړه کوم حقونه لري؟
اصلا خود داست دی پر طور نری که کمورش پا مجموع که ده انسان خبر وکو یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه؟ پا داغ دریه بادونو که ما ده انسان قدر ندید دلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدشاره تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات ده، مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولیدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د یو ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتیي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حاله دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکړ وسي یا د دوی نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ډپ کړکیږي، د دې مخه ډپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هغه هیلې چې دی په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې هغه حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ژیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې سي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې زه کله ناکله د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼمیشت ښار لباس یو شانتي، یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغې درکم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه فقط تاسو یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ورواوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته، مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کېته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتری کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم سي، د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي او څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دي، هسې جوړ کړی دي. زما فکر سره دا جزئي شان دي، پر دې باندې باید ځوانان زړه خبرې نه کړسي.
bale کړه چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډیر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمایي رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه کله باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی وایي داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تیره کړي، ما هم دا دوره تیره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هیڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې او دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي یې درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز که نه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکر ایښول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نور خو نو ټول افغانستان ګل و ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دی سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بیدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بېچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټوله جوړ شي، ورغول شي، یا وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
کراسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې وي که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې بیا متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور باید ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه. مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه ده. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدای ستول نه ده چې زده کړی و دې ته د سې اضافي شی ښکاری کنه او کنه اوس موږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغه چې چاته وای چې تاسو زده کړی نه دي کړی یا مثلا ته باز زده کړی ته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملیونر دي هغه کوم زده کړی کړی هغه پلانې چې اورو نه زده کړی خو دې ته پاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په ملیونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویل سي لږ تر لږه یو لوحه وویل سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان پروشه لږ تر لږه خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملیونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ذکر نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو وسوم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې ذکر به دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوس شوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره به دغه سي شانچ پر تحمیلیږي چې دا مکه او دا وکه او دا نو زما په فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت زما
bale د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلي دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی ستونزه ده دا قستان د سکی دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دی وکولې سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولازم په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزې دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد طریقي نظام رالی ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سو په سره رنگونو ولړس ولې او پیراغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنگونو ولړس دا افراط دی افغانان د خپل چیرو څخه باید زده کړو کې د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی و ستاسو داسې ووسی چې نه سرخ وسوځینه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میشتو میشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسېدلی و جنګو څال جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کېږي خلک په دې خوشاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان کې ورپېږي په دې کې څه مشکل دی و دې رپېژن اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریفه هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسک او روزی د پاره د وژي نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وی مانه په دغه باندې به خلک در باندې راټول شي نو یو داسې څه پېښم چې د خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
bale کراسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب کپدې خبر راته وکړي چې څام تاسو خبرونه کیرنا واچو ولخ کی واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کیدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر شپې یږي ځکه ما کړه دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړل لپاره روانې په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بلته د ملولو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ لږ دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم دوی سره روانې په خپل ټول مسلمانی په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني د کوشش کوي چې ګوند خدای زړه د دایې وګټم او د حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهیږي چې زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ د انسانان خدای آزاد پیدا کړی دی الله تعالی چې د انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دی موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. زم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي می ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاد کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپله مخ ته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک
څه. اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، څه چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخ ته بیایي. دوی ته خپله څومره تاوان کوي، مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي. پخوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالی دي، کنه؟ نو دغه ځینې کسان دا رقم دي، متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونه دا رقم راغله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې دغسې حالات ته سړی ګوري، چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې، پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپل غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونې ته خپل ور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه، څنګه مثلا دا خلک تللي دي. اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ شوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاری او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داس په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګار ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هیڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو نو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست لکه په هېڅ شي نه خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټوله نړۍ یوه سلاسوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلاسوي چې څنګه کولای شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په ځکه باندې دغه ژوندۍ نه نه باسي او شخص نور هیڅ هم سړی کړه نه کړه فکر
دوی زیاته مانه نه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې د وضعیت سره دوی څنګه سازش وکي، که ورستر بلی په دوی باندې محدودیت وځي کیږي، څنګه خپل ځوان مخکې سي، او ډیر زیات فکر ور باندې ونه کی، او ډیر زیات بد اثر پر دې باندې ونه کړی.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځ ولاړې مجاهدین راغله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځ ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځ ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځ ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان پاکستان ځوانانو ته زوایم چې هر تور شپه چې دا غره اړه لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې څوک تاسو سره ظلم کوي تاسو حقونه نه درکې تاسو حق خوړل کیږي تاسو الله تعالی ته صبر وکي په خپل هر مانځ کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دا تور شپه چې پر تاسو باندې راوستل د دادر باندې رڼا کې ان شاء الله رحمان په دغه دنیا کې که څوک تاسو ژغ نه اوري هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه ستاسو ژغ موږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو ژغ حتما اوري تاسو مایوسه کیږئ مه ورته کښېنئ ان شاء الله صبر وکړئ د صبر میوه چې دغه خوږه ده ان شاء الله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعده به ان شاء الله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ژغ دې پورته کړي په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره جکښېني واردې څه د چارواکو سره جکښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودار